آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
پاکستان وای د افغانستان په طالبان باندې با فشار راوړي چې د پسرلی په وخت کې بریدونه بند کړي او د افغانستان حکومت سره د سولې خبرې پیل کاندي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د یکشنبه په ورځ په عدن کې د خاص قواو عسکر ښکته کړي دي او د بشر د حقوقو وډله وای دا سه باوري شواهد لري چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو په خلاف په هوایي بمباریو کې داسې بمونه استعمال کړي چاغه منشوبي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمې سهارنۍ پښتو خبرونه کې به اول خبرونه واورئ. بیا به په افغانستان کې د پسرلنی بریدونو د بندولو دپاره په طالبانو د پاکستان د فشارونو په باب یو رپورټ راوخلو او په آخر کې هم د امریکا د مطبوعاتو د تفسیرو پروګرام مه هیروئ. خدا دې اول پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان وایي پر افغان طالبانو فشار راوړی چې نه خپل پسرلنی بریدونه ودروي او د افغان حکومت سره د سولې خبرې نه وکړي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې نه کړې دي چې د طالبانو استازي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په قطر کې راغونډ شوي دي. په دوحه کې د واش په نامه موسی یو دوه ورځې نړیوال کانفرنس راغوته ده چې په کې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې مذاکراتيان او نور فعالان د سولې دراوستلو په لارو چارو آزاد باس کوي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودری امریکا غږ ته وویل چې ها چې هیواد په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو هرکلی کوي خو له طالبانو نه غواړي چې له سولې ییزې لارې خپل هدفونه تعقیب کړي. هغه وویل زموږ پیغام ډیر روښانه دی او طالبان باید نه خبرې وکړي که هغوی خبرې وکړي او په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې ونډه واخلي نو دا به زموږ او د سیمې لپاره یو غوره کار وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د حوثي شیعه غیانو سره په جګړه اخته دی پرون د یکشنبه په ورځ په عدن کې د خاصې قواو په لسګونو عسکر له الوتکو نه راښکته کړه او د لومړي ځل لپاره عسکر ځای په ځای کړل چې د عربي نړۍ تر ټولو نسمن هیواد کنټرول کې. دغه ائتلاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي مهمه ځمکنۍ حمله په نظر کې نیول شوې ده، مګر د خاصې قوه عسکر د عدن په هوایي میدان کې د حوثیانو سره په جګړه اخته دي. د بشری حقوقو یو ډله وایي باوري شواهد لري چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په امن کې د حوثي یاغیانو په خلاف په هوایي بمباریو کې له داسې بمونو نه کار اخلي چې هغه منع شوي دي او امریکا یې سعودي عربستان ته ورکوي. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څارنې ډلې پرون د شنبه په ورځ نو ویلې خوشحالي بمونه د اوږدې مودې لپاره ملکیان د خطر سره مخامخ کوي. د 2008 کال تړون د دغو بمونو استعمال منع کړی دی چې 1/14 هیوادونو لاسلیک کړی و، لیکن سعودي عربستان، امن او امریکا دغه تړون لاسلیک کړی نه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته ادامه ورکړو. د کندهار نوی والی ډاکټر همایون عزیزی اپرون په ولایتي چارواکو ته معرفي شو. د هغه د معرفي کولو په غونډه کې چې د کندهار د ولایت د غونډو په تالار کې جوړه شوې د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس یو شمیر حکومتي چارواکو د کندهار قومي مشرانو او چارواکو ګډون کړی وو. ډاکټر همایون عزیزی ویل چې د کندهار په ولایتي ادارو کې په اصلاحات راولي د بیارغونو کارونو ته به متوجه وکړي او د فساد په ضد به مبارزه وکړي. په بادغیس کې د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو له امله اتلس کسان مړه شوي دي. پرون د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. دغه ورځ د 1993 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي د رسنیو د ازادۍ ورځ د دې موقع برابروي چې خلکو ته د رسنیو د ازادۍ څخه د سرغړونو په اړه معلومات ورکړي، او د دې یادونه هم ده چې د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې رسنۍ سانسور کیږي، جریمه کیږي، خنډونو سره مخامخ کیږي او بندیز په لګول کیږي، او دغه راز خبریالانو د مطبوعاتو مدیران او بخبرون کې زورول کیږي، بریدونه ورباندې کیږي، بند کیږي او حتی وژل کیږي. څلور نور کسان د نیپال د تباه کوونکي زلزلې د خاورو خزلو څخه وژغورل شول، چې یو کس د 101 کال او په عمر. یو پولیسو نو ویلي چې دغه کس د نیپال د پلازمینې کټمنډو څخه 80 کیلومتره لری موندل شوی دی. له دې مخکې چارواکو ویلي وو چې په نیپال کې د تباه کوونکي زلزلې نه یوه اونۍ وروسته اوس دا هیله نوره نشي کېدلی چې څوک دې له خاورو خزلو څخه راوویستل شي. د امریکا د بالتیمور نخار خاروالی رالنګز بلیک د شپې مهال په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لري کړی دی. دا کار په داسې حال کې شوی دی چې مظاهره چیان د پولیسو په توقیف کې د یو تور پوستي ځوان د وژل کېدو وروسته دوهمه اونۍ د مظاهرو تیاری نیسي. د لیبیا ساحل ته نږدې د مدیترانې په سمندر کې په تیرو دوه ورځو کې لس مهاجرین په اوبو کې ډوب شوي دي، خو څلور زره سل لو څخه زیات مهاجرین وژغورل شولو. انساني قاچاق وړونکو د سمندر د سما هوا څخه په استفاده کولو چې دغه کسان د اروپا جنوبي ساحلو ته رسول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاکستان وای د افغانستان په طالبانو یې فشار راوړی چې خپل پسرلنی بریدونه بند کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کاندي. خبریال ایاز ګل په دې باب د اسلام آباد نمونږ ته داسې رپورټ راکړي.
یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي داسې مهال کې دا خبره کړې چې د طالبانو استازي او د افغانستان د سولې دالي شورا غړي د غیر رسمي خبرو لپاره په قطر کې راټول شوي. په قطر دوه کې د بغواش په دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې مذاکرات چان او نور فعالان د سولې د راوستلو په لارو چارو آزاد بحث کوي. د یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری امریکا غږ ته وویل چې هیواد په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو هرکلی کوي، خو له طالبانو هم غواړي چې له سولې ایز لارې خپل هدفونه تعقیب کړي. د ویل
میسج از ویری کلیئر to Taliban also that they have
to talk. پیغام ډیر روحانه دی. طالبان باید خبرې وکړي، که هغوی خبرې وکړي او په افغانستان کې د سولې پر وسلو کې ونډه واخلي، دا به زموږ او د سیمې لپاره یوه غوره خبره. ښاغلی چودھری وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې دوی د قطر د خبرو نتیجې ته په بې صبرۍ سره انتظار کوي او اسلام آباد په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره هر سوله ییزې هڅې ته ملاتړلی ولاړ دی. پاکستان په دې تورن دی چې په افغانستان کې د روان جګړې اورته لمنه وهي، په پټه د طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته اجازه ورکوي چې افغانستان کې دننه پر افغان او بهرنیو ځواکونو د حکومتي ودانیو د بریدونو پلانونه جوړ کړي. خو پاکستان دغه تورونه ردی او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت سکرتر ازاد احمد چودھری بیا وایي چې
پاکستان وډ لایک ټو سی پیس اینڈ سٹیبلٹی ان افغانستان اینڈ ویل سپورٹ
پاکستان دا غوړ چې افغانستان کې سوله او ثبات وي او د هر هغه عمل ماتړ کوي چې د سولې په لور روان وي. پاکستان په دې باور دی چې افغانستان کې سوله د پاکستان په شمول د ټولو سیمې په ګټه ده. ښاغلی چودھری وایي چې دوی افغانستان سره د اړیکو په رغولو کې هم جدي دي او غواړي چې د افغانستان د دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو عمل پیل شي. بلخوا افغانستان د پاکستان دا تمه لري چې د طالبانو د راست او ملاتړ ټول لري وتړي او په عمل کې د سولې د بهیر سره خپل همکاري وښيي. بلخوا طالبان د افغانستان نه د نړیوالو قواو د مکمل لې انخلا غوښتنه کوي او بیا وایي چې د نه پس به د سولې خبرو ته حاضرېږي. دا وخت په قطر کې د افغاني ډلو ترمنځ د ناستې په نوم چې کومه غونډه جوړه شوې ده، دا د پکواش په نوم یوې ټولنې تنظیم کړې ده چې ملګري ملتونه هم ملاتړ کوي او هدف یې په نړیوالو چارو کې د مختلفو اړخونو نظرونه راغونډول دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ننګرهار په ولایت کې کروندګر شکایت کوي چې د کوکنارو د اړولو په وخت لري زئی ملکان او ولسوالان پیسې غواړي. خبریال زیبی الله غازی په دې باب منتدا سے رپورٹ راکئی.
سګنۍ سروې ښیي چې د ننګرهار ولایت د ټولو ولسوالیو په کچه څه د پاسه 13000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوې ده. د دغه بوټي د اړونې په سی کمپاین لا لوړان دی پیل شوې، خو د ځایي خلکو خبره ده چې د شینوارو او خوګیانیو په ځون کې ولسوالان له ځایي خلکو پیسې راټولوي. دوی وایي د پټي په سر تری ملکان تر زرو پاکستانی کلداري د دې لپاره راټولوي چې ګوندې کرل شوی کوکنار به نه اړول کیږي. دغه ځایي خلک وایي راټولې شوې پیسې ځینې ولسوالان اخلي او نورې بیا هغه کوکنار کروندکو ته د جبري په توګه ورکول کیږي چې فصلې اړول شوی. د خوګیانو ولسوالۍ یو ځایي اوسیدونکو
دغه پیسې چې کمی دي د خلکو نه راوخل دي، د نورو چا چې دا کړلې دي چا چې اړول شوی نه دي، دا چې دې کمی پیسې چې دي د کانانو ته ورکه او زیاتې پیسې چې دي ولسوال او ملکان خلک خپلو کې سره تقسیموي او دغه پیسې چې دي په دې باندې ډېرې کمی چې دي هغه د کانانو ته ورکه نور دوه خپلو جبو کې چې په همدغه باندې نور دغه کوي چې موږ دومره کوکنار واړه او کوکنار هغه اصلي دغه نه اړول شوی.
دوی وایي که څه هم امنیتي حالات ښه نه دي، خو بیا هم ولسی خلک د دې لپاره پیسې ورکوي چې کوکنارې لاړولو بد په بچ پاتې شي او دا پینو نرخ هم ورځ تر بلې په لوړې دوده. خو د شینوارو ځن په شپږو ولسوالیو کې بیا ځایي خلک پر اساتوګه ولسوالان ګرم ګڼي چې ګوندې له ځایي خلکو نه د جریب په سر زر پاکستانی کلدارې اخلي او پیسې بیا د ملکانو له لارې ولسوالانو ته رسیږي. ملک سواد خان چې د غنی خیل ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د دریو پټیو په سر تری ملکانو 3000 پاکستانی کلدارې اخستی دي.
یو داسې ملکان چې کوم د ولسوالانو سره مثال جوړ دي، پرابې توکي هغه پر لاسه پیسې واخستي او داسې چر یو کوچ یو پټی واړول کلام او هغه د کاسې وکړي او شل ګیره به 30000 به دغه سی اعلان کړو پیسې خو خود واخستي. او پاره تین کې دلته د عربات کې ما خو باسه معصومانو ما هغه او کانال نه کلام
هغه په دغه برخه کې د ځنو ملکانو نمونه مخلي چې د کلی په سر څومره پیسې له کروانګرو راټولې کړې دي. د ننګرهار ولایتي شورا استاذ هم دغه خبره نه رده یوای د شینوارو خوګیانو په ځون کې دغه مسله اورېدلې ده. د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي که دغه مسله په روښانه توګه په ولسوالانو ثبوت کینو عدلیه او قضایي ادارو ته به په پیژندلو کې منډې وکړي.
مجازات په دې استناد باندې چې دوی به په قانون په تطبیق کې پاتې راغلي او د قانون د پیسو سره مقایسه کړی دی او پیسې ته به ترجیح ورکړي او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی، نو دغه اشخاص او افراد دي چې په دغسې قضایاو کې دوی لاس ولري دوی د بخلو وړ نه دي، باید ونه بخل شي.
خو د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی دغه خبره په کلکو ټکو ردی.
که چیرې دا سی یو عمل ترسره شوی وي دا د قانون خلاف دی، دا د اصولو خلاف دی. په دې ارتباط باندې که چیرته شواهد ولایتي ادارې ته راورسیږي حتماً به دا په قانون شکل سره تعقیب شي. ولی تر اوسه پورې چې مونږ کوم گزارشونه ترلاسه کړي دي د کمپاین د تطبیق نه، مونږ داسې یو شکایت مستند نه دی ترلاسه کړی.
په دغه ولایت کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر محمد ادریس صافی وایي تر دا وخت د خوګیانو او شینوارو په ځون کې نږدې 200 هکټار ځمکه کې کرلي کوکنار اړولې دي. نوموړی وایي له ولسوالیو ورته د پیسو اخیستنې په تړاو کوم شکایت نه دی ورغلی. سږنی کال ټاکل شوی چې د ننګرهار په کچه له 3000 هکټار ځمکې نه 1500 هکټاره هغه له کوکنارو پاک شي. که څه هم په مخکینیو کلونو کې به د کوکنارو د اړونې وروسته بزګرو ته نغدي پیسې او یا هم کرنیز توکي ورکول کېدل، خو اوس دغه مسله له منځه تللې ده. افغان چارواکي وایي د کوکنارو کر د تیرو کلونو په پرتله 10% زیات شوی او دا مسله د لوی اندېښنې په بڼه ګڼلې ده.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د سلګونو تختول شوو ښځو او ماشومانو سره د نایجیریا د مهاجرو په کمپ کې ان مرسته کیږي. دوی د هیواد په شمال کې په ځنګل کې وژغورل شوي چې هلته د بوکو حرام یا غانو د یو نامعلوم وخت لپاره ساتلې. پاکستان پر افغان طالبانو ان فشار راوړي چې خپل پسرلنی بریدونه ودروي او د افغان حکومت سره د سولې خبرې ان وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د حوثي شیا یاغیانو سره په جګړه اخته دی، پرون د یکشنبه په ورځ په عدن کې د خاصې قوا په لسګونو عسکر له الوتکو نه راښکته کړل او د لومړي ځل لپاره یې عسکر ځای په ځای کړل چې د عربي نړۍ تر ټولو نرنیسمن هیواد کنټرول کړي. د بشری حقوق یوه ډله وایي باوري شواهد لري چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو په خلاف هوایی بمباری کې له داسې بمونو نه کار اخلي چې هغه منع شوي د امریکا سعودي عربستان ته ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قطر د دفتر اته غړي، د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي، د حزب اسلامي غړي او یو شمیر افغان ماهرین او مستقل افغانان په قطر کې جرګه شوې دي. د دې جرګې هدف دا دی چې وسلوال طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. مونږ په پاکستان کې د نیوزویک د مجلې د خبريال سمی یوسفزی سره د دې آزادو بحثونو په اهمیت غږیدل یو چې دا د تاسو ته د مرکه اورول کیږي.
سامی یوسف زای وای سره د دې چې دا کانفرنس د سولې د رسمي خبرو اترو معنا نه لري، خو اهمیت په دې کې دی چې د کانفرنس برخوالو ته په اول ځل د مخامخ خبرو اترو فرصت برابرېږي.
عموما چې کوم هوادونو کې جګړې وي یا د ډلو ترمنځ جګړې وي، هغوی مخکې د دې نه چې یو بل ته د مخامخ خبرو تکینی یا مذاکراتو تکینی، دغه ډول غیر رسمي رابطې او تماسونه د نړیوال ټولنې د ځینې غیر رسمي غیر سیاسي ادارو لخوا برابري کې نواب خیال پګواش هم ورته اداره ده چې دا کوشش د دویم ځل لپاره کړی ده چې د افغانستان د متخاصمو ډلو د افغان دولت د افغانستان د دولت د مقاومت کوونکو طالبان او حزب اسلامي او نور انفرادي حیثیت کې افغانان تلته سره راغونډ کړي او یو ډول مذاکره وکي، بحث وکي او هر څو خپل نظر څرګند کړي.
سمی یوسفزای وایي مخکې هم د طالبانو دوه درې غړیو په جاپان او فرانسې کې په کانفرنسونو کې ګډون کړی دی، مګر د دې کانفرنس اهمیت په دې کې دی چې د قطر د دفتر اته غړي، د افغانستان چارواکي او د حزب اسلامي چارواکي په یو مجلس کې مخامخ سره کینی.
داسې مولوی شهاب الدین دلاور یا سویل شاهین یا د افغان حکومت چې کوم کسان راغلي دي، زیاتره کاغذ د پارلمان غړي دي، کار څوک دي، فوري یو ډول د افغان دولت چوکاټ کې دي، هغوی راغلي دي. ورته اسلامي د کسان غیرت بهیر صاحب او مستعار کریم رحمان سعید او قاضی صاحب حکیم دا راغلي دي. نو زما په خیال دا یو مثبت پرمختګ ده او دغه پرمختګ په کتو سره زما په خیال
زما سوال دا و سمي سوزه صاحب چې کوم عوامل به چې هغه به د دې باعث شي چې دغه کانفرنس په نتیجه کې د دې آزادو خبرو په نتیجه کې به د افغانستان د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ رسمي خبرو ته لار پرانستل شي؟
نو دا دوه ډول فشارونه د افغانستان په حکومت باندې هم فشار ده چې باید د سولې خبرې چې کوي دا یو عملی انجام ته ورسي، بل طرف ته په طالبانو باندې هم فشار ده د خلکو د طرف نه. داسې فشار هم شته چې افغان دولت اوس مستقیمې خبرې کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او د افغانستان د ملي اردو د سربازانو سرونه پرې شوي دي په بدخشان کې. یو ډول دغه حالاتو کې یو بل سره کینی ممکن یو منفی اثر په افغانستان ملي اردو په منصبینو باندې ولري، خو په عین حال کې د طالبان هم چې دوی ته کینی او مذاکراتو کې کینی نو غوی باندې هم د طالب جنگیالانو فشار چې دلته موږ جګړه کوو او قربانیان ورکو په اصطلاح په ډېر مشکل کې یو خطا سو ورغی د افغان دولت لا هغه چا سره کینی چې هغه د دولت موږ سره په افغانستان کې درنه په جګړه یو.
خود سمی یوسفزی خبره ده چې اوس دواړه خواوې په دې پویدلې دي چې غوټه چې په لاس خلاصيږي غاښ ته حاجت نشته، په دې پویدلې دي چې یو خوا هم دغه جنگ نشي ګټلې، نو ځکه دا چانس شته چې دا خبرې سولې ته لار سیخه کی. دای وای دغه اته کسه طالبان پرته له هغه چې د ګوانتانامو د زندان نخلص شوی د طالبانو مامورین دي، دوی نه د طالبانو مرکزی غړي دي او نه قومندانان، نه جنگیالی لرل او نه د ګوانتانامو د بند نه د خوشی شوی طالبانو په شان رسوخ لري. خو که د طالبانو مرکزی غړي سید آغا په دې مذاکرو کې وای نو د دې کانفرنس به غټه تمه کېدله، مګر دا تمه شته چې د کانفرنس په حق له خو پوره معلومات مرکزی شورا ته وړاندې کړي. د سمی یوسفزی د وینا له قراره که په دې خبرو اترو کې پرمختګ وشي نو قطر ته به د جمهور رئیس اشرف غنی په راتلونکي سفر باندې ښه اغیزه وکړي. طالبانو د خپل شورا په وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې ده چې غیر رسمي خبرې او ارتباطات دی وي، خو لا اقل په دې کال کې به د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې ونشي کړي. طالبان غواړي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو قابلیت او اهلیت وازموي او دې ته ګوري چې څومره مستقل او خپلواک دي. دای وای د هر ورځې په تیریدو د افغانستان سره د دې جګړې په نوم سیاسي مرستې او سیاسي ملاتړ کمیږي. بل پلو داعش د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښ کړی دی، نو افغانستان، نړیواله ټولنه، امریکا او د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې وسلوال طالبان او د افغانستان دولت سوله وکړي، جګړې بند شي او یو دیموکراتیک سیاسي نظام په افغانستان کې ټینګ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د قندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق د سولې د عالی شورا ځینې غړي د سیمې له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. خبریال عزیز الله پوپل له کندهار نه په دې باب داسې رپورټ راکړي.
د کندهار د نوی والی د معرفي کولو په مناسبت غونډه کې د دې ولایت د امنیت قومندان او د جنوبي ولایتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق وویل د سولې د شورا د ځینو غړو په اړه داسې اسناد لري چې د سیمې استخباراتو سره لاس لري او غواړي چې افغانستان د بحران لور ته یوسي. که څه هم رازق په دې اړه د کمچانو وانه خستې، خو له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د تیرو 44 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي او افغانستان دی د سولې د هغو خبرو نه قرباني کوي چې تیرې لاسته راوړنې پکښې له منځه ولاړې سي.
زه پوهیږم چې په دې نظام کې د خلکو د استخباراتو کړي د سوې دي او موږ خرڅوي، موږ سودا کوي، اوس موږ پر سر سودا شروع دي او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی. دلته زما د سول شهر او سرخته د چنګ راځي کمر ک څنګه تا مر ک څنګه پلان کای مر ک څنګه پلان کای مر ای وران په قطر کې سودا کوي، بل وران په امارات سودا کوي.
نو موري زیاته کړه چې د سولې په هڅو کې بې ځایه بروسه د دې سبب سوچي نامنی د افغانستان شمال ته ورسید او کدا بیا تکراریږي نو پایلې به د په وینا د ټول هیواد لپاره ناسمې وي. جنرال عبدالرزاق په مشخصه توګه په افغان سول کې د پاکستان مرستې ته اشاره وکړه او ویل چې نو موري هیواد په دې بهیر کې رښتینی نه دی.
موږ دا سولې چې د افغانستان په قیامت او زمرد د وطن د ټوټه کېدو د زمرد لپاره د زارو چاړه ده. اوس مې یو اشتباه یا خطا شاید وسوه چې نن یې موږ انجام نه چې زمرد افغانستان کونج په کونج ټوټه ټوټه ساتي جنگ ور کې بل څه که دغه اشتباه وي نورم تکرارېږي، شاید موږ به په نږدې وختو کې وینو چې د افغانستان هر ځای به د هلمند مساکلای.
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په جنوب کې د نوموړي مقتدر جنرال د اندیشنو په جواب کې ویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده، خو په هغه به یې نه غواړي چې افغانان یې قرباني سي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د خوش باوري په نیت ځینې تجربې تکرار کړي، خو له پایلو څخه دی هم خوښ نه دی.
سولی به یا سولی راوستل به هیڅ وخت د دې معنا ونه لري چې د افغانستان ملي ګټې پکې خرڅي. شاید چې اول یو څه خوشبینه وموش، یو څه تجربې چې پخوا هم تیر شوي وموش باندې هغه تجربې تکرار شو موش باندې، خو له اول سره هدف او موخه زموږ د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلک او زموږ د ملت او د مملکت او د ټاټوبي ګټه په نظر کې وو.
که څه هم د ملي وحدت حکومت د کار په شروع کې د افغان سولې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړ او د کابل او اسلام آباد د نظامیانو ترمنځ پر لپسې ناستې وسوې، خو د ډیرو په باور چې له تمې سره سم پایلې ورڅخه نه دي ترلاسه سوي. عام باور دا دی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو زیاتوالی او نوي را پیدا سوي ګواښونه هغه څه دي چې ممکن د عام افغانانو تر څنګ د افغان نظامیانو اندېښنې هم تر بل هر وخت زیاتې کړې وي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د مطبوعاتو تبصری.
د وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې د شنبې په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومتي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې د طالبانو لخوا اته تنه او بیا نور د افغانستان د حکومت استازي ګډون کوي. د وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې قطر وايي هغوی کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه خبرې اترې کامیاب شي. د وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې دا لا واضح نه ده چې دغه خبرې اترې به کوم خواته لاړ شي، خو اوسه پورې د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو دغه د خبرو اترو یو چانس ګڼي او دې ته د سولې خبرې اترې نه وایي. د دغه غونډې نه مخکې طالبانو وویل چې هغوی کوشش کوي چې د خپل زپل شوی قوم پیغام دنیا ته ورسوي. د وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې د طالبانو مشران زیاتره په پاکستان کې میشتي. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سره په دې حقله باندې خبرې اترې کړې او وایي چې کوشش کوي پاکستان دې په دغه لړ کې مرسته وکړي. د اشرف غنی د امریکې ته د راتګ نه مخکې پاکستان هغې ته جواب ورواسته او وی ویل چې طالبانو د خبرو اترو نه انکار کړی دی. د وال سټریټ جرنل د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د دې نه مخکې چې طالبانو د اشرف غنی د غوړاندیز ته جواب ویلی وی، پاکستان جواب په نفي کې ورکو. د دې نه دا څرګندېږي چې پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. د وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې له بلې خوا پاکستان په پرله پسې توګه دا وایي چې هغوی په افغانستان کې سوله او ټینګښت غواړي، خو پاکستان د دې نه انکار کوي چې هغوی په طالبانو باندې نفوذ لري. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې یو افغان تن صاحب چې د طالبانو په وخت کې په یوې بمی چاودنې کې خپه پرې شوی و، د مصنوعي خپې د لګولو لپاره پیسې نه لري، خو هغه د دغې مسلې حل داسې راوستلو چې خپله یولس کلنه لورې په دریو لګو کالدارو باندې خرڅه کړه. صاحب د هغه زرګونو افغان پولیسو نه یو دی چې د جنگ د وخت نه مایوب شوي دي. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د جنگ د وخت د مایوبینو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې دا وخت 1,30,000 تنه هغه مایوبین دي چې په افغانستان کې د پولیسو او یا امنیتي ځواکونو سره کار کوي. په دې کې د 30,000 تنو لاسونه یا خپې پرې شوي دي. د نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې اصل شمیر به کېدای شي د دې نه هم ډیر زیات وي، او هغه خلک چې په جنگونو کې زخمیان شوي دي هغوی د حکومت نه ډیره سخته ګیله لري چې هیڅ ډول مرسته ورسره نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو دا دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. بلنه درکوو دغې خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.